پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. لازد رادیو څخه د رواني خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال له خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو له ډلې یوازې دوو تنو خپل سرون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته معرفي کړي دي. دغه راپور سربیره مرکه هم لرو. په نورو موضوعاتو کې بیا له دې هم خبرې کې چې په غزنی ولایت کې نیمایي ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري، خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. په فرا کې اته تنه وسلول طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې هوایي ځواک یې د سوریې په خاوره کې بریدونه کړي دي. د سعودي عربستان رسنۍ وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د عمرې د ادا کولو ترڅنګ د دغه هیواد له چارواکو سره وکتل. د سعودي عربستان د خبری اژانس د راپور له مخې ولسمشر غنی مکې مکرمې ته له رسېدو سره سم د سعودي عربستان له جګپړو چارواکو سره وکتل. د سعودي بل رسنۍ عرب نیوز وایي چې د افغانستان ولسمشر پرون په رسمي سفر جدې ته ورسېد او د دې ولایت والي او د سعودي د سوداګرۍ او پانګونې وزیر یې هرکلی وکړ. سعودي رسنیو د خپل هیواد له چارواکو سره د افغانستان ولسمشر د خبرو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی غنی په داس حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې ویل کیږي په قطر کې د امریکا او طالبانو خبري نهایی کېدو ته نږدې سوي دي. د فرا ولایت چارواکي وایي په پښترو د ولسوالۍ کې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې اته تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه ګډ پوځي عملیات چې د ناټو د قطعي ملاتړ ماموریت هم پکې همکاري کوي د پښترو په مربوطاتو کې تېره اونۍ پیل سوي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب نن وویل چې په جلسو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی. تر اوسه اته تروریست طالبان وژل سوي چې د حافظ سهیل په نوم د دوی یو مهم قمندان هم پکې شامل دی. په دغو ساحو کې تصفیوي عملیات لا هم روان دي. د فرا امنیت قمندانۍ وایي چې د پښترود په کلیو کې به دغه عملیات تر هغو روان وي چې دغه سیمې له طالبانو تصفیه سوي نه وي. بلخوا د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته د لوګر په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. 203 تندرقلو اردو نن په ویلامه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات پرون د لوګر په څو سیمو کې ترسره شوي دي. د ویلامې په حواله په دغو عملیاتو کې شپږ تنه وسلول طالبان وژل سوي چې د مولوي محمد بشیر حلیم په نوم د دوی یو مشر هم پکې شامل دی. 203 تندرقلو اردو ویلي چې مولوي بشیر حلیم په څرخه او په ورستوي کې په برکې برک ولسوالۍ کې د طالبانو د ولسوال په توګه دنده ترسره کوله. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پوځ وایي هوایي ځواک یې د سوریې په خاوره کې برید وکړ. څو له ایران سره تړلي وسلول ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بې پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کولای سي. په همدې حال کې د ایران له ملاتړه برخمن د لبنان د حزب الله ډلې مشرانو نن سهار وویل چې یوه اسرائیلي بې پیلوټ الوتکه په بیروت کې نسکوره سوه او بله د حزب الله مرکزونو ته څیرمه په هوا کې وچاودېدله. د اسرائیل جنگي جت الوتکې پرله پسې د لبنان په فضا کې ګرځي او په ځلونو یې د لبنان د هوایي قلمرو لاره په سوریه کې پر ځینو هدفونو حمله کړې دي. د اسرائیل پاوز په سوریه کې بریټ سمدستي تایید کړ. وی ویل چې د الوتکو له خوا د اسرائیل په شمال کې د ایران د قدس ځواک د بی پیلوټ الوتکو د حمله د مخنیوي لپاره ځینې هدفونه وشتل دي. بریتانیا وایي چې فارس خلیج ته څیرمه دریمه جنگي بیړۍ هم لیږي چې په دې کړکېچن سیمه کې د بیړیو د تګ راتګ ازادي خوندي کړي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون ویل چې د نړۍ په هر ګوټ کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ دفاع کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد جنگي بیړۍ HMS Defense با په خلیج کې له دوو نورو بریتانوي جنگي بیړیو مانتروز او کین سره یو ځای سي چې په هرمز تنګي کې د بریتانوي بیړیو ساتنه وکړي. او په هانګ کانګ کې پولیس وایي چې له تراس کوونکو سره د تیر شپې په خوډاب کې 9 وشتنه نیول سوي دي. ټاکل سوي ده چې نن نور مظاهره هم وسی. مظاهره چن بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غوړي. په نیمه کوروا کې هانګ کانګ کې مظاهرې یولس اونۍ پخوا د دې غوښتنې لپاره پیل شوې چې حکومت د چین مرکزي دولت ته د نیول کېدونکو کسانو د سپارلو لایحه لغوه کړي، خو وروسته د فعالانو غوښتنې زیاتې شوې چې په نتیجه کې خلک په پراخه پیمانه کوڅو او واټونو ته راووتل او د پیکینګ د مظاهره چنو د غلي کولو لپاره د مداخلې خبرداری ورکړ. دغه اعتراضونه له 1999 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا هانګ کانګ چین ته سپارلې تر ټولو پراخ کړکېچ ګڼل شوی دی، او د چین د کمونیست ګوند واکمنان یې د لوی سرخوږي سره په دې وروستیو کې مخامخ کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو له ډلې یوازې دوو تنو یې خپل سرونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته معرفي کړې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم تر دېرشم دسمبر دوی ته وخت ورکړی. که چیرې تر دېرشم دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسون دوی ته نور وخت نه شي ورکول.
له راپور سربیره د ټیفا د بنسټ له مشر محمد نعیم ایوبزاده سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې بیا وایي چې په غزنی ولایت کې نیمایي ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. روزګان کې افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو له کورونو او ځمکو لزګونه کړی ماینونه ایستلې دي. په راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې برېټانیا وایي دوی درېمه جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې، څو دغلته د برېټانوي کښتۍ او آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. د دې سربیره تاسو د شکست سکوت یا نوربسته اونیز پروګرام هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ. هیله ده ملتیا مو وکړئ. از در رادیو په منځنۍ سپا 1290 او د اف ام په 15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د دې خبرونې د سرموزو. د انتخاباتي کمپاینونو له پیل نه تر اوسه یوازې دوو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سرونکي ورپېژندلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال میرزا محمد اقپرست وایي ولسمشریزو انتخاباتو ته 14 نور کاندیدان کولی شي چې د سنبلې تر دېرشمې پورې خپل سرونکي دغه کمیسون ته وپېژني. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې کاندیدان وایي دا چې تر اوسه سرونکي نه دي معرفي کړي بېلابېل دلیلونه لري. دغه نور تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، خو تر اوسه دغو انتخاباتو ته 14 کاندیدانو خپل سرونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندلي نه دي. دغه کمیسیون وایي تر اوسه د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو خپل سرونکي دغه کمیسیون ته ورپېژندلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان د دفتر سرپرست میرزا محمد حق پرست وایي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر دېرشم دسمبر دوی ته وخت ورکړی. که چیرې تر دېرشم دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نه شي ورکولی او نور موږ د خپل عملیاتي پلان مطابق نورو پروسو.
د ولسمشریزو انتخاباتو کمپاینونه د اسد د میاشتې په شپږمه پیل شوي چې اوس هم دوام لري. کابل خاریان وایي په دغه موده کې د کاندیدانو کمپاینونه کمرنګه وو. ډیری دغه کاندیدان د خپلو کمپاینونو لپاره حتی نږدې ولایتونو ته هم نه دي تللي، او ډېرو یې تر اوسه خپل پروګرامونه هم خلکو ته بیان کړي نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان د دغه کار لپاره هیڅ دلیل هم نه لري. دغه کمیسیون خبرداري ورکوي چې دغه کاندیدان چې سارونکي لا نه دي ورپېژندلي د سنبلې د میاشتې تر دېرشمې پورې وخت لري. مخکې له دې ځینو کاندیدانو ویلي وو چې د دوی د کمپاینونو پر وړاندې د حکومت لخوا ځینې ستونزې رامنځته شوي، خو دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشرۍ ماڼۍ ردوي. خو دا چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندیدان ولې کمپاینونه نه کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سارونکي نه ورپېژني دلیل یې څه دی؟ ولسمشریز و انتخابات تا کاندید فرامر استمنا وای د انتخابات خپلواک کمیسیون ته د سارون کو د ورپیژندل هیڅ اړتیا نشته ځکه انتخاباتي درغلی د رای ورکولو په مرکزونو کې کیږي خاغله تمنا ټینګار کوي چې د سارون کو ګمارل هغه وخت مهم دی چې د کاندیدانو رای اطلاعاتي بانک ته لاړ شي
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل اتکای
د سارون کو ګمارنه د درغلی او د مخنیوي لپاره خلاره نه ده ځکه درغلی د انتخاباتو وروسته د رایو د شمیرلو پر مهال کیږي خاغله تمنا وایي د تیر کال د انتخاباتو تجربې وښوده چې د یو کاندید سارون کې د بل کاندید د پیسو په بدل کې درغلی کوي خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دوی ته د سارون کو ورپیژندنه اصول دی او کاندیدان مکلف دي چې دغه اصول مراعات کړي
په همدې موضوع تم کیږو دا چې نوماندانو ولې تر دې مهاله خپل سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي معرفي کړي دلایل یې څه دي په دې اړه زما همکار محمد خاطر پردیس د ټیفا بنسټ له مشر محمد نعیم ایوب زاده سره مرکه کړې چې دا اورېدو بلنه درکو
اصلي دلیل دا دی چې اکثر دغه انتخاباتي ټکټونه باور نه لري په پروسه کې باور نه لري او دا چې د سول مسله اوس روان دی په افغانستان کې هغوی بې باور کړی ده چې انتخابات نه کیږي او د بل مشکل دا دی چې دغه کمیسیون باندې هم باور نه لري او اتهامات شته دغه حکومت باندې چې دغه رئیس جمهور دغه سوء استفاده کوي د حکومت منابع نه او خریک لري دغه کمیسیون سره او کمیسیون لکه بې طرفه نه دی او دا اصلي دلیل دی چې نور کاندیدانو دغه ټکټونو تاسو پورې خپل ناظرین معرفي نه کړي
بلې ایوب زاده صاحب چې کچیر ته نوماندان خپل ناظرین نه معرفي کوي د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې نشي تلای
ولی نه ولی نه سلفي سره چې ناظرین نه وي په ساحاتو کې دور انسوزو مستا په انتخاباتو په اړه کې دغه سیاسي ستونزه او امنیتي ستونزه نور ستا په انتخاباتو کې چې دغه ناظرین نوی د انتخابات ورسته یانو شفافیت مثال ته نو سوء استفاده کیږي دلته دغه ولایتي مسولینو خپل ګرایشات لري دغه ټکټونو سره او د دې به مشکل وي چې دغه نتیجه به قبول شي نو د انتخاباتو نتیجه به قبول شي او یو غټه ستونزه ده شفافیت لپاره او د مونږ لپاره دغه وطن لپاره ناظرین نوی الته شفافیت به نستا او شفافیت به نوی او زمون د منل ول نوی د نتیجه او د انتخابات
بلې ایوب زاده صاحب یو مورید بل چې کاندیدان ویل دي مونږ د یوې ادو نه یو د پاره یا شاوخه لس ورځې مونږ وخت لرو چې ترڅو د سولې خبرې معلوم شي له هغه نو ورسته به مونږ خپل ناظرین معرفي کوو نو هغه وخت به ډیر نه وخت نشي چې به دوی خپل ناظرین معرفي کړي
اوس هم ناوخته دی اوس هم ډیر ناوخته دی ځکه چې کله چې هغوی ناظرین ته کې هغوی ته باید آموزش ورکړي نو بیا یو هغوی ته پلان جوړ کړي او بل دا دی چې هغوی باید توظیف کړي محلاتو لپاره اوس هم ناوخته شوی دی متاسفانه دا اصلي مشکل او اصلي دلیل دا نه دی چې اوس هغوی انتظار دی سولې لپاره سولې خو یو طولانی پروسه دی چې صلح هم وشي خو ستل یو میاشت کې نه کیږي نو خو فکر کوم چې هغوی یو د هغوی ستونزو دغه مالي منابع دي دوم ستونزو دا دی چې اعتبار نه لري په پروسه کې او په ساختار کې او دوم دا دریم دا دی چې هغوی بالکل نغمه دي چې خپل ناظرین معرفي کړي صلح خو فکر نه کوم چې په یو میاشت کې وشي او طالبان راشي د نوې حکومت جوړ شي او خو فکر کوم چې هغه باور نه لري او دغه نړیوال تورونه لکه مشکلات هغه لري چې هغه موازین موزي نه لري چې هغه څه غواړي څوله غواړي د غوی اوالیه سره چې دغه انتخابات ده دا د بیتماری فضا اصلي دلیل دی چې کاندیدان تاسو پورې خپل ناظرین نه لري
تشکر عزیز دلیا غلام
د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ له مشر محمد نعیم ایوب زاده سره مو د ولسمشر ټاکنو د نوماندانو لخوا د سارون کو په پیژندلو کې د ځنډ د لاملونو له امله مرکه اورېده چې محمد خاطر پردیس ورسره کړې وه اوس هم اقتصادي خبرونه اکرم الله اکرام وړاندې کوي د
افغانستان د سوداګری او صنایع خونه وای چې څه کال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوداګری زه راکړه ورکړه ډیره شوې ده. د دې خونې سرپرست خان جان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له دغه هیواد سره سوداګری زه راکړه ورکړه تر 2,200,000,000 راکته شوې وه، خو سږ کال دا شمېر ان 1,500,000,000 ته پورته شوی دی.
که روابط نور هم ښه شي نو ډېر خاص اهمیت لري، هم د دوی په ګټه ده او هم زمونږ، خو زمونږ صادرات پاکستان ته ډېر شوي دي او د پاکستان واردات یو څه کم شوي دي زمونږ
سره. نوموړی وایي اوس مهال پاکستان ته د افغاني مالونو صادرات ډېر شوي چې دا په اقتصادي برخه کې د ځان بسائنې په لور ښه اقدام بلل کېږي. ښاغلی الکوزي همداشان د افغاني مالونو پر مخ ته پاکستان له لوري د واګې بندر د خلاصېدو خبر هم ورکوي. دی وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ وروستی او سیاسي ناندریو د بندر د هر ډول سوداګرۍ پر مخ وتاړه، خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت په هلو ځلو بېرته د افغاني مالونو پر مخ خلاص شو چې اوس مهال د ورځې په اوسط ډول له 20 تر 150 کانتینرو پورې وچ او تازه میوه او نور افغاني محصولات هندوستان ته رسیږي. په غزنی ولایت کې د میرمنو لپاره د میرمنو لوري کافی شاپ جوړ شو. دغه کافی شاپ مسؤلی معصومه زرین په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې دغه ډول کوچنیو کاروبارونو په جوړولو سره د میرمنو په اقتصادي وضعیت کې پراخه بدلون رامنځته کېدای شي. هغه زرین د هم ویلي چې په غزنی ښار کې دا لومړنی کافی شاپ دی چې د میرمنو لوري د میرمنو لپاره ځانګړی جوړیږي. نوموړي د هم ویلي چې په دې کافی شاپ ټول نږدې $4,000 لګښت راغلی او دا تمه لري چې په اقتصادي وضعیت کې به بدلون رامنځته شي. او دا هم د کابل په سرای شاهزاده کې د افغاني په وړاندې د بهرنۍ وسارو بای یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني 10 پوله، یو یورو 80 افغاني 60 پوله، یو امریکایي درهم 21 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1110 افغاني، زر ایراني تومان 6 افغاني 15 پوله، زر پاکستاني کلداري 390 افغاني.
ازادي رادیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من نکو چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو یې نړیواله موضوع ته. برېټانیا وایي دوی درېمه جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استول سو د غلطه د برېټانوي کښتۍ او آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. وروسته لاغې چې د امریکا او ایران اړیکې ترنګلې شوې، په هورمیز تنګي کې د سوداګریزو بیړیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې اندېښنې زیاتې شوې دي. اجملن موضوع تعقیب کړم. د اوس را سره د پراګ لا سټوډیوز خبر تماس کړي. انسب خلیج ته د برېټانیې د درېمې جنگي بیړۍ د استولو په اړه د برېټانوي چارواکو تازه سرګندونې سدي کې د شی را سره شریک کړي.
ډېره مننه وصال صاحب. برتانیا وایي چې دوی یوه درېمه جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې ده څو دغلته د برتانوي کښتیو آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. وروسته له هغې چې د امریکا او ایران اړیکې خرابې شوې، په هورمز تنګي کې د سوداګریزو بیړیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې هم اندېښنې سوا شوې. د اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدلې چې د جولای په 4مه د برتانیا شاهي ځواکونو د ایران د تیلو یو ټانکر په دې شک چې ګوندې سوریې ته چې د اروپایي ټولنې بندیزونه پرې لګېدلې دي تیل لیږدوي ونیوه. که څه هم دغه د تیلو ټانکر چې بیړۍ وه دا وروسته خوشې شوله او دا ډاډ او تضمین ترې واخیستل شو چې سوریې ته به نهځي. دا مهال دغه بیړۍ د مدیترانې په سمندر کې کوم ځای روانه ده او ظاهرنې او منزل ترکیه ښودل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو د دغه بیړۍ د نیولو په اړه خبرداري ورکړې ده. ویلي دي چې دا د ایران د سپای پاسداران سره اړیکې لري. نو بیا وروسته تر دې بیړۍ تر نیول کېدو ایران د برتانیې و بیړۍ ونیول او دا کړکیچ زیات کړ د دواړو هیوادونو ترمنځ او په هورمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د انتقال یو مهمه لار ده او له خلیجي هیوادونو څخه لویدیستا تیل پی انتقالیږي. دغلته د بیړیو د آزاد تګ راتک اندېښنې زیاتې کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت اوس ویلي دي چې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم دا جنگي بیړۍ به د فارس خلیج کې د مونټوروس او کینټ له بیړیو سره یوځای شي. دا دوه بیړۍ لا دمخه برتانیې دغلته استولي څو په هورمز تنګي کې د برتانیا د بیرغ لرونکو بیړیو تګ راتک خوندي کړي. د برتانیې د دفاع وزیر بن ویلس وایي چیرې چې د برتانیې بیرغ لرونکي بیړۍ زی دوی به یې د آزاد تګ راتګ د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. هورمز تنګی د نړۍ یو مهم تجارتي تنګی دی چې په زیات اندازه تیل په انتقالیږي.
بله امریکایي چارواکي هم په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ لپاره په نړیوالو هڅو ټینګار کوي. د دوی اصلي اندېښنه څه ده؟ کېدای شي بیړۍ یو څه وایي.
وسل صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په فارس خلیج کې د غیر قانوني لاسوهنې او زورونې په وړاندې د بیړیو د بدرګۍ په برخه کې د نړیوالو هڅو غوښتنه کړې ده. امریکا چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه لګولي او هڅه کوي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي، دا ویره لري چې ایران ښایي د غچ په توګه یا لږ تر لږه په لویدیځ د فشار راوړلو په خاطر باندې په هرمز تنګي کې د خلیج د نورو هیوادونو څخه د تیلو د تګ راتک په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. په تیرو دوو میاشتو کې په هرمز تنګي کې نه یوازې دا چې ایراني چارواکو یو بیړۍ ونیوله، بلکې دغلته په تلونکو د تیلو بیړیو باندې واړه واړه بریدونه او چاودنې هم شوې دي. د دې چاودنو پړه تر ډیره پوری امریکایي چارواکي په ایران یا له ایران سره په تړلو نیابتي افراد اچي. ټرمپ تر اوسه پورې د لویدیځو هیوادونو نه چې کومې غوښتنې کړي او د عربي هیوادونو نه برتانیا ورته مثبت ځواب ویلی، همدارنګه ځینو نورو لویدیځو هیوادونو هم مثبت ځواب ویلی او د خلیج عربي هیوادونو هم دغه غوښتنې ته چې په فارس خلیج کې د بیړیو د تګ راتک په وړاندې تدابیر زیات کړي مثبت ځواب ویلی دی.
بله، د ایران خبرګون د امریکا او برېټانیا د اقدامات ته څه دی؟
ایرانی چارواکي تل پر لپسې وایي چې د هرمز تنګې د دوی تر نږدې څار لاندې دی. وخت نا وخت یې نظامیانو دا ګواښم کړی دی چې که فشار پرې راشي کولی شي چې په یو مخ د هرمز تنګې وتړي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې په هرمز تنګې کې د نړیوالو بیړیو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه ده جوړه کړې. دوی دغه ټول تورونه ردی چې ګوندې په بیړیو باندې د بریدونه کړي یا د په حملو کې لاس ولري، او خبرداری ورکړی دی چې که د لویدیز پوځي حضور په دغه هرمز تنګې او شاوخوا اوبو کې زیات شي، د ایراني چارواکو په وینا دا به په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره لاره هواره کړي.
بله، ډیره زیاته مننه انسب کورودان زما همکار اجملاندو چې تاسو سره معلومات شریک کړل. بریتانیا ویلي دي چې دوی درېمه جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې، سو دغلته د برېتانوي کښتۍ او آزاد تګ راتک ډاډمن کړي. اوس هم راځو یوې د افغانستان اړوند یوې موضوع ته، او هغه هم د غزنی په تړاو دی چې د غزنی د ناوې په ټولو ولسوالۍ کې هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري، خو بلې خوا ته په دغه ولایت کې تر نیمایي پورې ښوونځي د ودانۍ له نعمته بې برخې دي. دغه موضوع زما همکار حبیب الرحمن تاثیر تعقیب کړی ده او په اړه یې دغه راپور له غزنی راستولی دی.
په غزنی کې لا هم د 1450 بابه ښوونځیو له جملې څخه 215 شپېته ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په دوبي کې سره لمر او په ژمي کې شنه یخ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د تیر 1499 کال په وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ژمنې سره سم چې ګویا په ټول هیواد کې به 1500 ښوونځي جوړوي، خو په غزنی کې د دغه ښوونځیو د برخې ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. د پوهنې چارواکي وایي دغه ښوونځیو له جملې څخه به په غزنی کې 1400 بابه پر روان 1499 کال او پاته 1400 به پر راتلونکي 1499 کال کې تکمیلېږي، خو 1400 به بې برخلیک پاته وي. د پوهنې رئیس محب رحمان انصار وایي دغه 1400 بابه ښوونځیو له جملې څخه د ودیر ښوونځیو د جوړونې چارې پیل کړې دي. ازادي راډیو ته وویل امید لري چې د پاته اتیا نورو کار هم په دغه میاشت کې پیل شي.
1450 باب مکاتب 215 ته تعمیرات نه لري او 315 تعمیرات لري. سنبولې میاست کې چې شپږمه میاست ځم، په دې کې د ټولو پروپوزلونو بودیجه باید غزنی ته انتقال وکړي او په راتلونکو درې میاشتو کې باید ټول مکاتب تکمیل شي. فعلا ودرسه کار لاندې دي، ولې د موږ امید ده چې باقي نورې چې د اتیاو په شاوخوا کې پروژې پاتې دي، د هغو هم بودیجه انتقال وکړي په دې میاشت کې او په درې میاشتو کې هر ساجل باید تطبیق شي. په دوی کې اولویت د انجینو مکاتبو ته ورکړسه.
که انصار دغه ښوونځیو زیاته برخه د انجینو لپاره یادوي، خو په اوسني وخت کې د غزنی په 14 ولسوالیو کې د نجونو د زده کړو بهیر یو مخ په ټپه ولاړ دی. بل لور ته بیا د غزنی ولایت ویاد محمد عارف نوری وایي د دغه ښوونځیو د دیر شو ودانۍ د بشپړېدو په حال کې دي، خو د پاتې نورو د موقعیت په اړه ځینې جنجالونه دوام لري.
پاتې ښوونځي دوه مشکل لري. یو مشکل دا ده چې په ځینو ساحو کې تر اوسه پورې د ځمکې مسله نه ده پاکه شوې، چې د معرف ملکیت ته داخله شي وروسته هغې باید موږ په هغو باندې کار وکړو. په ځینو نورو ساحو کې خلکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات شته، د ودانیو پر رغولو شي. یو کلی وایي چې دوی ته پرېږدې ساحه کې باید ورغول شي، او یو کلی وایي چې دوی سایته. نو دغه اختلافات د دې سبب شوي دي چې تر ډېره پورې په اکثریت ودانیو باندې کار لا نه دی شروع.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ځای کې د ښوونځیو د ودانیو نه جوړول د پوهنې په برخه کې د مور او میرې سلوک یادوي. رحمت الله مرجان خیل په دغه برخه کې فساد، د چارواکو بې غوري او د خلکو نه لیوالتیا یې د نه جوړېدو لامل نه شوي.
نمړی خو پړه باید په چارواکو ورواچول شي، ځکه د پوهنې په برخه کې وسوال طالبان کومه ستونزه نه لري. په دوم قدم کې خلک بېغور دي، باید پړه په خلکو ورواچول شي، ځکه باید د خپل حق غوښتونکي واوسي. یو لامل یو لوی دلیل دا ده چې دوی غواړي چې فساد ته په دې کې لاره هواره کړي، غواړي چې په دې کې پیسې ځانته ووهي. مثلا په یو مکتب باندې 100,000 افغانۍ لګېږي، دوی غواړي چې 15,000 باندې ولګوي، 15,000 په جیب کې واچوي، ولا خلک ورسره جوړجاړی نه کوي.
غزنی هغه ولایت ته چې ځینې ولسوالیو د ښوونځیو 100% ودانۍ لري، خو ځینې په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ ودانۍ نه لري چې ناوه ولسوالۍ د یادولو وړ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. دا چې د کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم موضوعات او مسایل رخصتي لدی به موضوع همکار اکرم الله اکرام خبر کړي.
د کابل د نن ورځې چاپ رسپانو د سولې دروانو حلو زلو په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د راپورونو په اړه مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. مسیر ورسپانې لیکلي دي چې انتقالي حکومت اوازې که حقیقت. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې تازه الجزیرې ټلویزیون راپور خپور کړی چې ګوندې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي په 14 میاشتنی اوربند هوکړه کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي چې اوس دواړه لوري د دغه حکومت د تمویل پر لارو چارو بحث کوي. ورسپانه لیکي که څه هم طالبانو دا خبره رد کړي او اوازې بللې ده، خو الجزیره ټلویزیون چې له دوهې خپرونې کوي دا خبر به خامخا د لوړپوړو قطري چارواکو په حواله ورکړی وي، او ډېر امکان شته چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت د دواړو لوریو د خبرو یوه برخه وي. سرمقاله لیکونکي لیکي دا چې دواړه لوري طالبان او امریکا د لنډمهاله حکومت خبرونه ردوي یو دلیل دا دی چې وړاندې طالبانو ویلي وو له امریکا سره د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه خبرې نه کوي، خو واقعیت دا دی چې دواړو لوریو په ډیرو افغاني مسایلو هم خبرې کړې دي. د سرمقاله لیکوال باور لري چې طالبان ځکه دا خبر ردوي چې د دوی له پخواني دریځ سره ټکر لري. سرخط ورسپانې بیا لیکلي دي چې انتخابات که سوله کوم یوې سرنوشت ټاکونکي پروسه ده. سرمقاله لیکونکي په افغانستان کې د امریکا د سفیر جانباس وروستۍ او څرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې جانباس بلخ ته د سفر پر مهال ویلي چې دوی ته د انتخاباتو پر ځای سوله لومړیتوب لري، ځکه دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. خو سرمقاله لیکونکي د ولسمشر محمد اشرف غني وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې سوله د انتخاباتو خنډ کېدای نه شي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي دا باید په ډاګه شي چې بالاخره څه کیږي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په وینا همدې نامعلوم حالت د خلکو اندېښنې را پیدا کړې دي. او ملي ارمان ورسپانې بیا لیکلي دي چې خلک به عزت سوله غواړي. وړاندې سرمقالې لیکونکي لیکي چې په دې کې شک نشته چې ټول افغانان سوله غواړي او له جګړې ستړي شوي دي، خو د سرمقالې لیکوال لیکي باید هر څومره ژر چې کیږي باید افغاني خبرې اترې پیل شي. سرمقالې لیکونکي باور لري تر هغې چې بین الافغاني خبرې اترې نه وي شوي او اوربند نه وي شوی، ټولې ستونزې به پر خپل ځای وي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځایي اوسیدونکي د شنبې پر ورځ هم د سختو قیوداتو شاهدان ول. تر دې یو ورځ مخکې په زرګونو کسان د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته راووتل او د دغې سیمې ځانګړې موقف وغنده. په دې اړه نور حال زما همکار سلیم محمد سالی راکوي.
د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د سرینګر په شمال کې د شنبې په ورځ ځایي اوسیدونکي لا هم د لګول سویو قیوداتو شاهدان وو. د شنبې په ورځ د سرینګر زیاتې برخې له خلکو تشې وې او ګڼ دوکانونه تړلي وو. د سرینګر په لارو کوڅو کې د ګوتو په شمار خلک ښکارېدل، د وسایطو تګ راتګ هم پکې کم وو. د سرینګر اوسیدونکي الطاف رویټرز اژانس ته وویل چې وضعیت لا هم کړکېچن دی.
زموږ کاروبار ختم شو، روزي او ژوند هم ختم شوی دی. ښوونځي تړلی دی، دوی وایي ښوونځي پرانیستي او وضعیت سم دی، خو وضعیت سم نه دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
د جمعې په ورځ په سرینګر کې په زرګونو کسان د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته ووتل او د دې سیمې د ځانګړي موقف یا ځانګړي امتیاز پر ختمېدو یې انتقاد وکړ. هندوستان د همالیا د هغې برخې چې تر ولکې لاندې یې ده او د جموں و کشمیر په نوم یادیږي ځانګړی موقف د اګست میاشتې پر پنځمه ختم کړ. د دې تر څنګ په سیمه کې ټول ارتباطي خدمات پرچاو کړي او د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو یې محدودیتونه ولګول. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر پر زیاتو سړکونو اغزن سیمونه غځول شوي او امنیتي ځواکونه د شنبې په ورځ د پیښو د مخنیوي لپاره د تیارسۍ په حال کې ښکارېدل.
مننه کوو چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. اوس هم سلیم محمد صالح ته غوږ شئ چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د سعودي عربستان رسنۍ وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د عمرې د ادا کولو تر څنګ د دغه هیواد له چارواکو سره وکتل او د افغانستان پر مسلې ورسره خبرې وکړې. د دغو خبرو د جزئیاتو په اړه په دغو رسنیو کې څه نه دی ویل شوي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پښترو د ولسوالۍ کې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې اته تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. دغه ګډ پوځي عملیات چې د ناټو د قاطع ملاتړ مموریت هم پکې برخه لري د پښترو په مربوطاتو کې تیره اونۍ پیل شوي دي. بل خو د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته یې د لوګر په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. د وسو درې تندر قلو اردو نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات د لوګر په څو سیمو کې سوي چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي هوایي ځواک یې د سوریې په خاوره کې برید وکړ څو له ایران سره تړلي وسلول ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بې پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کړای سي. بریتانیا وایي چې پارت خلیج ته درېیمه جنگي بیړۍ حملې چې په دې کړکېچنه سیمه کې د بیړیو د تګ راتګ ازادي خوندي کړي. او په هانګ کانګ کې پولیس وایي چې له اعتراض کوونکو سره د تېرې شپې په خوډب کې 9 نیولې دي. ټاکل شوی چې نن نورې مظاهرې هم وسي. مظاهره چان بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غواړي.
د دې سات خبری برخه چې پکې به د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرونه راپورونه مرکې خبرې شوې پای تر رسیدي. د دې سات په دوهمه نیمایي کې مرسلین ارسلات اوسته نور بس ته 19 پروګرام وړاندې کوي.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده عزیز رادیو زدی السلام، من مرسلین ارسال هستم با برنامه این هفته شکست سکوت. آگاهان اقتصادی به این باورند که نبود بازار دائمی و مناسب برای فروش و اجناس ناامنی، عدم دسترسی به منابع مالی و همچنان مشکلات دیگر فراراه شغل و صنعت و یا تجارت های کوچک خانم ها در افغانستان است. پروسته کلونی که افغان میرون و افغان میرمنی توانیدلی چې د صنعت او سوداګری په برخه کې فعال ونډه واخلي او لسکونه شرکتونه او د وړو صنایعو فابریکې جوړي او میرمنی په کار وګماري. خو په وروستیو کلونو کې دغه صنایع او سوداګری له یو لړ ستونزو سره مخ شوي او یا د ستونزې د دې لامل شوي چې افغان میرمنی د اقتصادي خودکفایي ته د رسیدو لپاره له دغه مخ پر ودې اقتصادي هڅونکو هڅو څخه شاته کړي. در برنامه هفته شکست سکوت روی همین مشکلات و فرصت ها با سارا احمدی رئیس اتحادیه تاجران، صنعتکاران و مولدین زن افغان صحبت میکنیم. به برنامه خوش آمدید.
تشکر، سلام باشید.
در نخست از فرصت ها آغاز میکنیم. چقدر با توجه به ظرفیت هایی که در میان خانمان زنان افغان ایجاد شده در بخش صنایع کوچک و همچنان تجارت های کوچک، چقدر پیشرفت ها وجود آمده و چقدر این ظرفیت ها تانستیم این فرصت ها را به کار بردیم؟
خب قسمی که ما شما میفهمیم در افغانستان کشوری است که تقریبا دیگه خود ما میفهمیم عقب مانده است. فرصت های کاری بر خانم ها بسیار کم بوده، ولی فعلا به فضل خداوند ما یک کاروان راه لاجورد ایجاد کردیم که در اینجا ما دانستیم فرصت های کاری را بر خانم ها مهیا بسازیم. بعد این کاروان در نخست ما 400 خانم همراه خود داشتیم، خانمایی که تجار بودن، صنعتکار بودن، مولد بودن، همراه ما بودن. و فعلا به فضل خداوند که 400 خانم به 750 تن افزایش یافتن که هر کدام از این خانما که مولد هستن از خود کارمند دارن که هر کدامشان مثلا 300 خانم، 200 خانم، 200 خانم را از اینا کار میکنن.
امروزی میافزاید بله خانم کسی
که این یک فرصت بسیار خوب است برای خانم‌ها و جایی که از کارون را لجور در جایی که است این یک نمایشگاه دائمی است.
درست.
یعنی دیگه جا از خانم‌ها کدام پول دریافت نمیشه، همه چیز به صورت رایگان است. در اینجا ما خرگاه را ترتیب دادیم که از این خرگاه ما نه تکس میگیریم نه کرا میگیریم و همه چیز برشان رایگان است، نه بل برق دارن، که یک فرصت بسیار خوب است برای خانم‌ها. میتونن استعدادشان را اینجا به نمایش بگذارن، توانایی‌های دارن برشان اینجا به نمایش بگذارن، چون میفهمیم تا فعلا در افغانستان بر خانمات یک کار هیچ کسی انجام نداده.
درست.
که حاجی صاحب حفیظ الله رحمان قل حتی یک جای تاریخی را برشان جور کردن و این یک فرصت بسیار خوب است برای خانم‌ها، میتونن بسیار پیشرفت بکنن.
خب یکی آغاز کار هست و یکی فرصت سازی زمینه سازی به خاطر رشد می تجارت ها. وقتی ما تولیدات داریم باید بازار هم داشته باشیم برش. نه. در بعضی موارد ما مصاحبه ای را داشتیم با زنان تجارت پیشه و بخش صنایع، اونا شکایت از این دارن که تولیدات را گناه دارن، بعدن باز با فروش از این به مشکل روبرو میشن. یعنی مارکت وجود نداره در افغانستان، خریدار کنه توقع دارن به حدی که اونا بتونن مصارفشان را و هزینهشان را پوره کنن و تجارتشان را رونق بتن وجود نداره. چی برنامه از این طریق شما روی دست دارین تا بتونین همی 700 خانم 750 خانم را که بعدن اینو با 30 خانم دیگه در دست خلوت کار میکنن تجارت از اینا رونق پیدا کنه، نه شما با یک حالت ایستا روبرو شویم؟
خب ما در این زمینه بسیار کارهای زیاده کردیم، تبلیغات انجام دادیم به سطح داخلی و به سطح بین المللی.
درست.
که تبال را بعضی سفارت خانه ها آمدن به این نمایشگاه دعوت کردیم، آمدن از خانم ها خریداری کردن و مثلا از سفارت اندونزیا، سفارت پاکستان، سفارت هندوستان اینا آمدن از این خانم ها بسیار چیزای زیاد را خریداری کردن و روزانه هم میایه مردم ازشان خریداری میکنن. ولی در این قسمت که از تولیدات اینا به فروش نمیرسه یا شکایت داره خانم ها، خب در قدم اول باید اینا روی کیفیت مواد خود بسیار زیاد کوشش کنن، تلاش کنن که به کیفیت بالا هر صنعتی که دارن به کیفیت بالا باید را آماده بسازن و دیگه که خودشان هم باید در این قسمت کوشش بکنن، تبلیغات خودشان انجام بدن، در این صورت میتونن زیادتر موفق باشن. ولی فعلا فروشاتشان خوب است.
خب بله. از بخش نمایشگاه شما صحبت کردین، گفتین یک نمایشگاه دائمی است، بیشتر بیننده‌اش کسایی که میان به خاطر دیدن نمایشگاه یا خرید کی ها هستن؟ چون ما شما در افغانستان با اقتصاد نسبتاً ضعیف روبرو هستیم و مردم ما اقتصاد خوب تری ندارن. اگر اقتصاد نمایشگاه به خاطر دائم در افغانستان باز می باشه، با توجه به وضعیت فعلی شما، آیا میتونه شما را به رشد تجارتتان، یعنی باعث رشد تجارت شوه؟
طبعا چرا نه، فعلا هم مردم میان ازشان خریداری میکنن. خب از سابق در گذشته ما میدیدیم کدام خانم وظیفه نداشت، چیزایی که خودشان تولید میکردن نمیتونستن به فروش برسانن، ولی هر فعلا هر آن چیزی را خودشان تولید میکنن خودشان میارن به فروش میگذارن. یعنی امو کار که میکنن مفادش مستقیم به جیب خودشان میره. نه. یعنی در بین کس دیگه نیست. مثلا در سابق ما فعلا هم صنعت قالین در نظر بگیریم، خانم ها زیاد روی قالین زحمت میکشن، تقریبا 80% کار قالین فعلا خانم ها انجام میدن، نه فعلا از گذشته تا به حال را که فقط در مرحله تکاندن و شستشو فروشش مردا سهم میگیرن، ولی امی زحمت 80% زحمت را خانم ها میکشن خودشان نمیتونن این پول به دست بیارن. در این قسمت چشمشان خراب میشه از خانم ها، دستشان خراب میشه، هزار مضرات جنسی برشان میرسه، جسمی و جنسی، که کمرشان از بین میره، پاهایشان خراب میشه. ولی در این قسمت تمام مفادش فقط به جیب آقایان میرسه، بر از اونا کدام چیز نمیرسه. ولی فعلا ما امید زمینه را برشان مساعد ساختیم که آنها تمام تولیدات خودشان انجام میتن، میان به اونجا بر نمایش میگذارن، چون یه جای کاملا بر خانم هاست، مردا در اونجا نیستن، خودشان میتونن چیز را تولید میکنن، پولش هم مفادش خودشان بگیرن.
خب بازم اینا کار میکنه. اگر به حقوق از اینا به توجه کنیم، شما به مشکلات سی که اشاره کردین که به خانم ها میرسن، حال چی راههای سنجیده شده به خاطر جلوگیری از همچون مشکلات و همچون مشکلات سی که به خانم ها در گذشته میرسید، حالا که شما مستقیما از اون استفاده میکنین یا از اون همکاری میگیرین، به صحت از اون توجه شده؟
خب طبعا وقتی که مفادش کلان به جیب خودشان بره، خودشان به فکر صحت خود مفتن، میتونن از جیب خود مصرف کنن، ولی چون افغانستان یک جامعه مرد سالار است، تمام پول به جیب خودشان میره و به قسمت خان وقت توجه نمیکنن. ولی از اینکه خودشان پول بگیرن تا بنک مشکل صحی که برشان ایجاد میشه، میتونن خودشان درمان بکنن.
خب در مورد سند قالین شما گفتین یک موضوع جالب کمی از در افغانستان سند قالین، ما سند خوب داشتیم در گذشته، اما در سالهای اخیر ما شما شاهد از این هستیم که سند قالین ما قسمت از سوی کشورهای همسایه سو استفاده میشه از این و قالین افغانستان به نام کشورهای همسایه ما به بیرون برده میشه. همچو نمایشگاه ها و همچو فعالیت هایی را که شما و سایر دیگه زنها روی دست گرفتن، چقدر تونسته از قاچاق و یا فروختن تولیدات افغانستان به نام کشورهای دیگه جلوگیری کنه و بتونه با خود به نام افغانستان صادر شوی تولیدات؟
ما به این کوشش هستیم که بتونیم تولیدات خود به نام افغانستان صادر بکنیم، نه به نام دیگر کشورها. ولی اگر دولت در این زمینه همراه ما همکاری بکنه، ما میتونیم کارهای بسیار کلان را انجام بدیم در این قسمت. چون اصلا همی ایجاد کردن یک نمایشگاه کار ساده و آسان نیست. در تاریخ افغانستان هیچ وقت یک نمایشگاه توال تکرار نشده، هیچ وقت، این برای اولین بار است. و اگر دولت همراه ما همکاری کنه، ما تمام تولیدات خود به نام افغانستان میتونیم صادر کنیم. حاجی صاحب رحمان قال در زمان مهاجرت برای بالاتر از 5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان کار ایجاد کرده، شغل ایجاد کرده که تابال هیچ کس، حتی دولت خود ما نتونسته قدر شغل ایجاد بکنه که حاجی صاحب رحمان قال تونسته ایجاد بکنه. پس کسی که میتونه قدر شغل بر 5 میلیون افغان در کشور دیگه، در کشور که مهاجر هستن ایجاد بکنه، پس یک کار بسیار آسان است اگه دولت هم روی کاری بکنه.
خوب، یعنی خوب دولت هم وزیش که داره میشن، ما وقت ما وزارت تجارت اینا صحبت میکنیم، اونا ایره میگن که تولیدات افغانستان به نام کشورهای دیگه فروخته میشه و بعد از جلوگیری شه. خوب، چون تا دولت هم کاری نکردن باشه.
نه خیر، ما هر وقت که از دولت هم کاری خواستیم بر ما هم کاری نکردن، وعده های مختلف دادن ولی به هیچ وعده شان وفا نکردن. اگه دولت هم روی ما هم کاری کنه، مطمئن باشین ما میتونیم افغانستان به سطح شکوفایی بسیار بالا برسونیم.
دلیل چی میگن نکشور هم کاری صورت نمیگیره؟
خب وعده میتن، خودتان میفهمین، وعده میتن ولی وفا نمیکنن به وعده شان. یکی که نمیتونن یا نمیخواین، یا کسایی هستن مورای سوخته هستن که اونا نمیخواین کسی رشد بکنه، فقط میخواین تمام منفعت به جیب خودشان برسه از طریق کاروان درست. مثلا به این نام میگن ولی همه مفاسه بر خودشان دار میتن.
بله،
کار نمیکنم، کاری نمیکنن امرای ما.
شما گفتین که این مشکلتون به نام کاروان رای لاجورد است، درست؟
بله.
خب ما یک پروژه هم داریم که از چندین کشور میگذره و به اروپا میرسه، میگن رای لاجورد که ما شما داریم.
بله.
و این فرصت خوب را به دست میاد تا این مشکل شما و تولیدات شما رشد پیدا کنه، با توجه به اینکه ما روابط فرهنگی هم با کشورها، با می کشورها، با چند کشور که پروژه لاجورد از نام میگذره. در این بخش چقدر ایتانسته این پروژه باعث رونق کار شما شده، فرصت های ایجاد شده تا نمایشگاه در این کشورها هم برگزار شده، تا در این مسیر ما شما بتونیم رابطه صنعتی را ایجاد کنیم؟
کاروان را لاجورد یک شرکت است، یک کاروان است که افغانستان از لحاظ اقتصادی فرهنگی میتونه به آسیای میانه، به اروپا وصل بسازه. کمی تولیداتشان از رای آذربایجان، ترکمنستان، از این طریق میتونه به ترکیه و اینجایا برسه. و ما در کوشش هزی هستیم که بتانیم تجارت قالین و اینا را صنعت دستی افغانستان هم بگیشه وسعت ببخشیم به سطح جهانی. و ما چند بار کوشش هم کردیم در این زمینه، ولی بازم اگه همکاری دولت هم روی ما نباشه ما نمیتونیم. فعلا هم این جایداد کاروان را لاجورد که یک جایداد شخصی است، تا به حال تمام مصارف شده از قبیل بل برق، تکس، همه چیز حاجی صاحب خودشان از جیب شخصی خودشان پرداختن، از دولت هیچ چیز تا به حال دریافت نکردن. ولی اگه دولت هم روی ما همکاری کنه، اگه یک بخش ما خود ما پیش بریم، یک بخش دیگر دولت پیش بره، این کار بسیار زیاد رونق پیدا میکنه در سطح جهان، بسیار زیاد رونق پیدا میکنه. چون ما امی خرگای را که ایجاد کردیم، ای یک چیز عام نیست، بسیار یک چیز خاص است. در افغانستان تا بالت یک چیز اصلا وجود نداشته.
درست.
و شنونده عزیز میتونن بیاین به کاروان را لاجورد جای خودشان از نزدیک دیدن بکنن، تمام چیزهایی که خودشان نیاز دارن میتونن اونجا پیدا بکنن. و میفهمن افغانایی که در خارج زندگی میکنن، تنها افغانانی، حالا تمام مردم به این چیزها، زیارالات افغانی، لباسای افغانی علاقمند شدن.
درست.
چون از طریق میدیا یا میبینن علاقمندی پیدا میکنن. بسیاری کسایی که در داخل افغانستان از خارج آمدن وظیفه دارن، اونا میاین اونجا خوش میکنن بسیار زیاد و خریداری میکنن و تمام شنونده عزیزم ما میگیم بیاین به اونجا یک بار ببینن، مطمئن هستم خوششان میاد و تمام چیزی که ضرورت دارن میتونن اونجا پیدا کنن.
خب خانمایی که با شما کار میکنن اینا چه قراری هستن؟ چون کار شما گفتین تازه آغاز کردین و تعدادتونم به صورت رشد کرده، چهار ماه پیش شما گفتین از 400 نفر به 750 نفر رسیدن، این علتش چی است؟ رضایت از اوناست و یا شما تازه کار را آغاز کردین میخواین کارمند بیشتر داشته باشین؟
خب وقتی که ما میخواییم یک کار تازه شروع بکنیم در اول هم ما میفهم مشکلات وجود داره، نمیتونیم به سرعت پیشرفت بکنیم آستا آستا به مرور زمان تا مردم آشنا شوند بیاین. من نمیگم که ما بسیار در اول موفق بودیم ده. ولی آستا آستا متوال تانستیم موفق بشیم و خانم‌ها راضی هستن که میاین. راضی نباشه تعداد از 400 به 750 تا افزایش پیدا نمیکنه، پس اینا راضی هستن، فروشات هست باز خدا دیگه به این لحاظ راضی هست.
بسیار تشکر ادازاده ایرالیو درنو آوریدون کو تاسو در شکست سکوت یا نور بس اخبراون آوری زد اخبراونی شمیری تاستا یا وایم تاسو کولشی لدی شمیرو چخه پی استفاده اخبراون سر عدی کیونی سی اخبراون لی ملمنی چخه خپلی پختن مطرح کری اخبراون شمیری دی سفر و سو نه نوی شل پینزه دیش چلوی بلا شمیره ده سفر و سو دواتیا ویشت پینز پانزوس. شنونده های عزیز شما میتونین با استفاده از شماره ها با برنامه تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه از مهمان برنامه سوالاتون را مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله قاری صاحب پشتون را از جوزجان در لین داریم. بله سلام قاری صاحب.
بله مسلمان سلامون اتاق دارید راجو ټول کار کوم کار دوم کو تاسو سره درنې مېرمنې
ته علیکم السلام قاری صاحب مېرمنې قاری صاحب خپل پوښتنه مطرح کړئ.
تاسو کور دی راشه موضوع متاخره واکان کزوږ شوزه ته د دوی په لاسې صنایع کې د تاسو ته وعده ورکول شي دا واکان د دوی بایسه دوی د کار د پیدا کولو وګرځي او دوی به په خپل کور کې پلار د وژو بار بنی د میړه د وژو بار بنی هم دغه شی دی به و جامعې ته او خادمانې د جامعې وګرځي چون چې تجارت او کار کول دا د دوی حق دی. ستاسو د مېلمنې څخه یم پوښتنه دا ده باوجود دې چې ښځه اوس هم په قفس کې ژوند کوي او دغه ښځې ته و تولیداتو ته عواید الیزونه په افغانستان کې پرانیستل شوي دي دا څه لاسي صنایع هم او بهر ته صادریږي کنه صادریږي په کومه کچه صادریږي؟
ډیره مننه خرسب شو دی وسیعت من ان شاء الله تاسو ملمنه ساز پختین د زواب وي ډیره مننه. بلې شنوندې دیگه داریم مشتم کس کجا سن؟ بلې سلام. بلې سلام را دارین؟
بلې سلام.
السلام علیکم. بلې بفرمایین اسم شما و از کجا به تماس شدین؟
شاید به تماس هستیم ببخشیم برزنی نماینده علی شرکان مخارش میکنیم که همی چیز چنین آتراز این ما کجاست؟
بله موقعیت انشالله به شما میگن میتونین باید. خب سوال شما دیگر شما؟
بله
سوال دیگه دارین؟
نخیلی
بله مستاد شکر از شما شکر از تماس شما. بله خب بله اکشنانده دیگم داریم میشتویم از کجا هستن؟ بله بفرمایین کی و از کجا تماس گرفتین؟ بله اگر صدای رادیو را پخش کنین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید. بله
مرسی ارسلان سلام علیکم با مهمان محترم شما تقدیم میذارم از ستاد آخونده هستم از رسولی بالا ما.
بله بفرمایید آخونده هستم.
مهمان شما سوال می هست که همین بودیجی مالی جنال اینا از کجا تامین میشه؟ ما اول پروگرام نشنویدم ولی اولش نویدم پروگرام نه هم بودیجه مالی خود که اینو اگر بسنن که اینو از کجا تامین میشه؟ دیگه هم دیگه رو بزینو معیا میسازه بزینو چی منافع بر میخوره که اونا چی منافع خود بزین میبینه این کار خدایی میکنه یا اونا یک منافع خود بزین میبینه؟ ولی سوال دومی هست اینا چی تولیدات با چی مثلا جنس اینا تولید میکنن با کدام ولایت ها اینا تولیدات دارن؟ اینا هم یک به تمام افغانستان هم داشته بگه نمیده اگه جواب به تخیل نمیره با نمیخوام.
بسیار تشکر خانزاده سم زنده باشین حتما انشالله. خب اگر برگردیم به قاری سوی پشتین از جوز جانه در مورد ازی گفتن که به خاطر خودکفایی رئیسان خوب خودکفایی باید امی تجارت و صنایع باید به خارج از کشور هم صادر شود. اینا گفتن که دلیل های اوایی که ایجاد شده چقدر است آیا از این طریق شما استفاده کردین به خاطر صادر کردن صنایع و تولیداتتون به خارج از کشور؟
خب دنج تولیدات خود خانما انجام میتن بله. که ما از هر طریق تا بالا تونستیم به هر در رفتیم کوشش کردیم که اونا هم ما بسیار زیاد همکاری بکنن بله. ولی تا فعلا تو همکاری که ما میخواییم همراه ما نشده اتی همکاری همراه ما نشده که ما بتانیم موادی که داریم به خارج صادر کنیم ولی امی نمایشگاهی که ایجاد میشه از طرف کاروان یا از طرف اتاقای تجارت مثلا به ازبکستان به تاجیکستان به هندوستان اینا میتونه خانما میتونن به اونجا اشتراک بکنن صنایعی که دارن اونجا به فروش برسانن فقط از این طریق ولی قسم که صادر شود تا فعلا همراه ما همکاری نشده یعنی ما میتونیم کارام بکنیم.
خب در این بخش من میخوام باز به سوال گذشته برگردم چون بله. تولیدات شما با توجه به تعداد کسایی که امروز شما کار میکنن 750 خانم هستن و با از بین در سطح ولایت 30 نفر کار میکنن خب تولیدات شما خیلی زیاد میشه اگر این صادر نشه باز تنها به افغانستان فکر نمیکنین که با مشکل روبرو شوین و این خانم ها هم کار خود را از دست بدن؟
نه خیر در داخل افغانستان فعلا از صنایع دستی بسیار زیاد مردم استفاده میکنن به هیچ وجه اینا نقص نمیکنن از تولیداتی که دارن از مردم افغانستان از تمام اینا خریداری میکنن خودمون روزانه شاهد هستیم بسیار کسایی که مثلا از خارج میاین دیدن کشور میان ببینین تمامشان یا در خارج هم که هستن حتی دوستای خودم که هستن همیشه از ما لباسای افغانی میخواین صنایع دستی افغانستان از ما میخواین که بر از اونها روان بکنیم پارسال بکنیم یا کسی میاد دست از اون میگن روان بکنین به هیچ صورت اینا نقص نمیکنن حال مثلا قسم خودمو میبینیم حتی بدون از اینکه در محافل مردم صنایع دستی از لباسای افغانی زیاد استفاده میکنن در روزمره هم خانم‌ها استفاده میکنن چون ارزش امی لباسای افغانی را میفهمه حالا همه و زیاتر از استفاده میکنن به هیچ وجه اینا نقص نمیکنن اگه صادر هم حتی نشه.
خب بله یک ویژگی شما کار شما ای هم است که از 34 ولایت کار میکنین فرهنگ و طرز لباس و دیگه مختلفه به داخل و به خارج چی میکنین را میکنین. در مورد سوال آخوندزاده صاحب اگر از بالا مرغا به ایمان میگن که مصارف شما از آیا کفایت میکنه که تنها شما عاید از جزاشه باشین یا از کدام منبع دیگه تمویل میشه کارهای شما به خاطر تشویق کار شما؟
تا فعلا خب بر ما کسی کمک مالی نکرده. حاجی صاحب حفیظ رحمان قال یعنی از جیب شخصی خودشان فعلا نامصرف کرده میرن تا امی جایدادی که ما نمایشگاه ایجاد کردیم جایداد شخصی خودشان است. ما در این قسمت ما به این زیاد تاکید میکنم میگم که اگر دولت همراه ما همکاری بکنن که یعنی یک جای را جور بکنن به خانما که یک قسم دولتی شوه یعنی منظور ما این است که دولتی شوه او بهتر است ولی فعلا ما از جایداد شخصی خود ماست که ما بر خانما امی زمین را فراهم ساختیم برشان نمایشگاه ایجاد کردیم و در اینجا حضور دارن فعلا تمامش جایداد شخصی خود ماست کسی ما را تمویل مالی نمیکنه.
خب اگر از طرز کار کم برمو بگوین که آیا شما مواد خام را در اختیار اینا قرار میتین یا نو موم اینا خود چیزای صنایع تهیه شده تولید شده اینا آماده میارن به شما در نمایشگاه قرار میتن چون بعضن تو کارو این صورت میگیره که بعضی از نمایشگاه ها و یا بعضی از فابریکات و یا صنایع کوچک کسن اینا باز فرمایش دریافت میکنن و بعد از او باز به مو تولید کننده میگن که مواد را به اشیار بین تهیه کنن. کار شما چگونه است؟ آیا اینا چیزای تهیه شده را در اختیار شما قرار میده یا شما به اینا مواد میدین بعد اینا میارن تولیدات شده خود در اختیار شما قرار میدن؟
کار ما قسم است که ما 34 خرگاه یا مخیمه از 34 ولایت کشور داریم که هم مگیش تولیدات امو ولایت اینجا به فروش میرسانن به نمایش میگذارن و مواد ما در خدمت از اینا قرار نمیدیم خودشان تولید خود هم میکنن یک نمایشگاه است تمام تولیداتشان هم مثل یک دوکان میارن اینجا به نمایش میگذارن و مردم میای ازشان خریداری میکنه.
خب در مورد کار خانم ها اینا خانم های خانه هستن و یا اینا هم تجارت های کوچک دارن چگونه است؟
اکثرشان خانم های خانه هستن از اینکه آگاهشن که یک جایی است به صورت رایگان از اونها تکس مالی چیز دریافت نمیشه کرا گرفته نمیشه اونها خودشان علاقه مندی نشان دادن آمدن تمام محصولاتی که دارن یا در هر بخش که استعداد دارن صنایع دستی است مثلا مواد خوراکی حتی است ترشی مربا این چیزا را جور میکنن میارن و دیگه ای که بعضی بعضی هایشان شرکت دارن، شرکت های خرد و بزرگ اینا دارن که همون تولیداتشان در شرکت خودشان انجام میتن، اونا رو میارن اینجا به نمایش میگذارن و مردم از اینا خریداری میکنن.
به صد حولات چگونه بوده کار را که شما کردین؟ گفتین در صد حولات هم کارایی داشتین، اونجا علاقه مندی چقدر بوده به خاطر دیدن از نمایشگاه و فروش تولیدات شما؟
خب ما فعلا در کابل و ولایت هرات این نمایشگاه افتتاح کردیم که چون خودتان آگاه هستین از اوضاع امنیتی کشور که دیگه ما پلان داریم در 14 ولایت دیگه کشور هم میخواهیم که هم یک نمایشگاه ایجاد شود، ولی اگه دولت در زمینه هم روی ما همکاری کنه در بخش امنیتش، در بخش امنیت از اینا هم حتی روی ما همکاری بکنه، ما میتونیم در 14 ولایت دیگه کشور هم نمایشگاه ایجاد بکنیم.
یعنی امنیت چگونه است؟ آیا تا حالا با کدوم مشکل برخوردین؟
خب شما آگاه هستین ما داخل کابل هم امنیت درست نداریم. خب در ولایت طبعا وقتی که ما بریم یک نمایشگاه ایجاد بکنیم تهدیدات امنیتی بسیار زیاد است. در ولایت میفهمیم اول خب مردم خانمایشان اجازه نمیتن و دیگه که طالبان میفهمین که چقدر خب یک ذهن مرد سالاری دارن دیگه، درباره زنا فکر نمیکنن، میگن زن نباید از خانه بیرون شه، زن نباید کار کنه. خب در این قسمت طبعا مشکلات بر ما ایجاد میکنه. اگه دولت در زمینه امنیتش هم ما همکاری کنه، ما میتونیم در 14 ولایت دیگه کشور فعلا امی نمایشگاه ایجاد بکنیم و میتونیم رو وسط ببخشیم به 34 ولایت کشور.
خب در این دولت را که شما گفتین دولت فعالیت کرده، اینا کدوم مورد را شما شاهد بودین که یکی از همکارای شما کارش را ترک کرده باشه به خاطر مشکلات امنیتی؟
نه خیر، دی ولایت فعلا چون هرات هم ولایت نسبتا امن است و کابل هم از لحاظ امنیتی تا بال کس کار ترک نکرده.
خب در بخش پلان ولایت بعدی اگر قرار است شما یه نمایشگاه ایجاد میکنین، انتظارات شما چی است که چگونه باید تولیدات صورت بگیره؟ به میمنوال باشه و یا تولیدات شما بیشتر بره؟ چون در هر ولایت با شما معلوم است که فضای از ولایت، فرهنگ و یا تولیدات از ولایت فرق میکنه از لحاظ بیشتر. شما گفتین که شما بخش مربا و ترشی و چیزا هم کار میکنین. تولیدات را اگر ما شما بتونیم به کابل بیاریم و از کابل به کشورهای خارجی، اگر ما در نمایشگاه ها و فروشگاه خارجی داشته باشیم، چقدر رونق پیدا خواهد کرد تا خانم ها تشویق شون به خاطر کار بیشتر؟
طبعا اگه ما این مسئولات را ببریم به خارج از کشور، چون اگه اول خانم ها باید روی کیفیت از بسیار زیاد کار کنن و ما شما میفهمیم که همین میوه افغانی ما در داخل که از چقدر کیفیتش بالاست، دیگه کشور ها میبینیم همه چیز ماشینی است ولی در افغانستان همه چیز طبیعی است. اگه اینا ای همه را صادر بکنن و دیگه کشور کار از اینا بسیار زیاد رونق پیدا میکنه که بازم در این قسمت ما به همکاری دولت ضرورت پیدا میکنیم. بدون همکاری دولت ما نمیتونیم. خب. اگه دولت همکاری کنه ما بسیار کارهای بزرگ میتونیم انجام بدیم بر خانم‌ها. افغانستان از صفر میتونیم به صد برسانیم.
یعنی تول شما زیاتر مکوششین شما شکایت از همکاری دولت دارین؟ تو تول تلاش شده و شما با تلاش ناکام، یعنی با جواب منفی روبرو شده باشین که اونا پس منفی داده باشن که اینا نمیتونن همکاری، و علت را چی میگن؟ چرا همکاری نمیکنن؟
خب ما تول زیاد کوشش کردیم در زمینه که ما از دولت همکاری داشته باشیم. دولت نمیگه که ما نمیکنیم، وعده میکنن ولی به وعده‌شان وفا نمیکنن. امروز وعده میکنن، سبا روز بری یک بهانه دیگه، بهانه دیگه، بهانه، او مثلا میمانه. دولت این قسم بر ما همکاری نمیکنه، نمیگن نیما نمیکنیم، فقط وعده میتن، به وعده خود عمل نمیکنن.
یعنی علت چی است؟ آیا ارادی وجود نداره به خاطر رشد صنایع خصوصی؟
طبعا خب دولت افغانستان یک دولت، خود ما میفهمیم همه این مرد سالار هستن، به زنها به حق و حقوق زنها قدر توجه زیاد نمیشه، نمیخواین زنها رشد بکنن و شاید همکاری که شوام او را از را بعضی ها هستن، گفتیم قسم قبلا گفتم مرای سوخته است در دولت که اونا نمیخواین، یعنی مو پول چیزی که بر خانم هست اونا را به جیب خودشان دور میتن، یعنی منافع خود شخصی خودشانه نسبت به منافع کشور ترجیح میتن.
خوبی شما گفتین که مالک نمایشگاه که شما یاد کردین اینا در گذشته در خارج از کشور هم به تعداد زیاد از افغان زمینی کار فراهم کرده. خب چرا یک تلاش شخصی صورت نمیگیره تا ما بتونیم می صنعت از بیرون از افغانستان بریم به اساس اون کارا و تجارب گذشته؟
خب اینا کوشش زیاد کردن، مثلا در زمان ماجرا در پاکستان بالاتر از 5 میلیون افغان یعنی کار فرام ساختن که کارشان فعلا اینا امیر قالین و چیزایی که دارن ایره به ایتالیا، به ترکیه، به کشورها هم صادر کردن در اونجا فروش دارن و در زمینه کوشش هم میکنن که زیاتر وسعت ببشن، ولی بازم قسم میفهم اگر همکاری دولت باشه نسبت به که انسان شخصی پیش بره او کار موفق تر میباشه.
خب از تجارت بیشتر یادآوری کردیم که در سطح ولایت بعد از خانم ها 750 خانم کسی خانم دیگر تشویق به کار کردن، آیا این خانم ها خانم های خانه هستن و یا کسایی هستن که علاقه به تجارت دارن؟
خب امکان داره از هر دو طبقه باشم، خانم های خانه هستن هم کسایی هستن درس خواندن، از هر دو طبقه میتونه باشه، تشویق میشن. وقتی که یک نفر بیا کار کنه ببینه زندگیش بهتر شه، طبعا نفر دوم میخواد یک مثل ازو باشه و مخصوصا تشویق میشن و کوشش میکنن که اونا هم به تجارت رو بیارن و تولیدات داخلی خودشان حمایت بکنن و چیزی که تولید میکنن رو به نمایش بگذارن و مردم ازشون خریداری میکنن.
خب توقع در آینده چی است تا بتونین کارمند بیشتر داشته باشین، چون در سطح ولایت بیشتر مشکلات اقتصادی هم بیشتر است و بیشتر ضرورت خانم ها به کارم زیاتر است، در اونجا چی برنامه‌ای روی دست از شما مستقیم با خانم ها و تماس شوین و فرصت های بیشتر به اینا فراهم کنین، چون ما داریم خانم هایی را در سطح ولایت که اونا توان کار را دارن اما توان زیر ندارن که مواد خام را به دست بیارن خودشان تهیه کنن. برنامه چی از با آینده، آیا برنامه‌ای وجود داره که بتونه اونا را تشویق کنه به خاطر اینکه خودشان مستقیما وارد کار شون؟
خب ما قسم قبلا گفتم ما این برنامه را داریم که به 14 ولایت دیگه کشورمون یک نمایشگاه ما ایجاد کنیم. وقتی که ما این نمایشگاه را در اونجا ایجاد کنیم از لحاظ امنیتی مشکل نداشته باشیم. خب طبعا وقتی که کسی میخواد یک جای کار کنه اول باید امنیت از برقرار شوه، وقتی امنیت نباشه هیچ مرد خانم خود دختر خود خواهر خود اجازه نمیده که بره یک جای کار کنه، از صبح تا شام هیچ کس اجازه زیرا نمیده. خب اگر در زمینه امرای ما همکاری شوه، تا فعلا ما در 14 ولایت دیگه برنامه داریم که هم تک نمایشگاه ایجاد بکنیم و اگر همکاری از اون بیشتر شوه ما میتونیم در 34 ولایت کشور هم تک نمایشگاه ایجاد کنیم. خانم ها چیزی که دارن همه صنایعی که دارن بیان به نمایش بگذارن و خودکفا شون.
بسیار تشکر از حضور شما در
برنامه. شکر از شما.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه هفته شکست سکوت و برنامه دیگر. خداوند یار و یاورتان. استدیوی پیا